په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي رادیو د درسي ساعت ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی خو په لړې ساعت په خبرونو کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د اعتراض کوونکو د اعدامونو پلان ځنډولی خدای پوځي اقدام د میز لسره نه لري کوي. ترامپ پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته په دې اړه د ځینو سرچینو یادونه وکړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې راپور ورکوي چې په ایران کې د سختو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې چې د انټرنیټ پرې کېدل هم دوام لري، له 2400 څخه زیات اعتراض کوونکي وژل شوي او 13000 نور نیول شوي دي. ځینې نورې ډلې بیا د وژل شوو شمېرې له دې ډېرې زیاتې ښیي. د ایران اړوند په سیمه کې کړکېچ لا هم لوړ دی، ځکه چې امریکا د تهران پر ضد پوځي او نورو احتمالي اقداماتو په اړه غور کوي. د یو بل خبر له مخې بریتانیا پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د هیواد سفارت په تهران کې موقتا انتړل شوی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې یو بریتانوي چارواکي ویلي چې د بریتانیا سفیر او د قونسلګری ټول کارکوونکي د امنیتي ارزونو پر اساس او د کارکوونکو د خوندیتوب د لومړیتوب لپاره استل شوی دی. دا اقدام په داسې وخت کې کېږي چې ایرانی چارواکي هڅه کوي د اسلامي نظام پر ضد پراخ او سراسري اعتراضونه کنټرول کړي، او هغه هم داسې مهال چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څو ځلې د مداخلې ګواښ کړی دی. بریتانیا او متحدو ایالتونو هم درنګ وروسته له هغې چې یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي اعلان وکړ چې تهران خپلو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې واشنگټن پر ایران برید وکړي، په سیمه کې به امریکایي اډې په نښه کړي. په منځني ختیځ کې له پوځي اډو یو شمېر پرسونل ایستلې دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیون وګړي خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د کمیټې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په سختو زیانمنو سیمو کې د دې کمیټې څېړنې د لوږې د بحران ژوروالی څرګندوي، او له دې امله په بامیان، کونړ او هرات ولایتونو کې خوراکي مرستې زیاتې کړې دي. د IRC موندنې ښیي چې د دوی لخوا په ترسره شوي سروې کې د 95% ګډونوالو خوراکي مصرف کمزوری دی چې خوړو ته ناکافي لاسرسی ښیي. 95% نورو ویلي چې د ژوند ستونزې ګالي، پیسې له نورو په پور اخلي او خپل طبي معاینات هم ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ دی یو نوی پالیسۍ له مخې د افغانستان د کرکټ غوره لوبغاړي لکه راشد خان کولی شي چې په کال کې په دریو بهرنیو تجارتي لیګونو کې ولوبیږي، خو په کورنیو سیالیو کې ګډون هم حتمی دی. کرکټ بورډ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې دغه پریکړه د بورډ په کلنۍ عمومي غونډه کې شوې او هدف یې دا دی چې د لوبغاړو فزیکي روغتیا او ذهني هوساینه خوندي شي. په بیان کې همدارنګ ویل شوی چې دا اقدام د لوبیدو د فشار د مدیریت لپاره شوی او غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې لوبغاړي د ملي لوبو لپاره په ښه وضعیت کې وي. د بیان له مخې ټول لوبغاړي باید د افغانستان د غوره لیګ 5 ټیمونو لپاره چې ټاکل شوي لوبې د 2016 کال په اکتوبر کې په متحده عرب اماراتو کې پیل شي حاضر وي. د آل راونډر ستوریش راشد خان د هند، متحده عرب اماراتو، امریکا، جنوبي افریقا او انګلستان د کرکټ په لیګونو کې لوبیږي. د هغه نور همکاران نور احمد، مجیب الرحمن، رحمن الله ګربز او ځوان لوبغاړی غزنفر هم په نړۍ کې په څو لیګونو کې لوبیږي. د رویترز په وینا په نور هیوادونو کې هم ورته محدودیتونه شته. پاکستان خپلو مهمو قراردادي لوبغاړو ته د پاکستان له غوره لیګ څخه بهر یوازې دو بهرنیو لیګونو کې د لوبیدو اجازه ورکړې. په داسې حال کې چې هند خپل قراردادي نارینه لوبغاړي نه پرېږدي چې په هیڅ یو بهرني لیګ کې برخه واخلي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د جام لوبې نن د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیلېږي. د دې سیالیو د لړۍ په لومړۍ ورځ به د هند او امریکا، زیمبابوې او اسکاټلند او تانزانیا او ویست انډیز لوبډلې لوبې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشره لوبډله خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره سبا جمعه ترسره کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لیو مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکه هری میومن درنو سکون کو هله د چیروغ او جوړو سی او وخت په متردی مهاله په خیر رسول دی درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوسته ستول ته شرح راستویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوستو اخرینه شی بوره سره مال او سی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلی نن مو موضوع د یونان بختری دورې هنري او فرهنګي سنگرتیاوی دی 12 لوست او وشتمه او اته وشتمه پاره ده د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم کتابچه ولری نوٹ واخلی او د تیر لوست کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو پوهیږئ زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو یو لسم لوست شز د کړی وي نه دو لسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نه وي په ډیر اسانی سره به وکولی شئ دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي او په مفهوم باندې وپوهیږئ نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې زموږ درس د یونان بختری دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي دا چې د یونان بختری دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن یې موږ او تاسو په دغه درس کې وایو په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان پوهان کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و یعنی کله چې سکندر پر هغه هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول نو سره لدې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندانو پوهان کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي چې موږ په تیر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان ځینې پوهان ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي د یونان د بختری وکمنی پر مهال اقتصادي وضع هم ډیر پرمختګ کړی وو یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه وکمنی دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري کرهنه د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګري زاړي کې هم د پام وړ وده کړې وه یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختری د وکمنی پر مهال مالداري هم یو ډیر وضعیت درلود د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی وو کسبګر سرعتونه همدارنګه سوداګری زړی کې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړی یو تدیم په دې وخت کې د سرو سپینزور څخه جوړ شوې سکې په خپل نامه جوړې کړې یعنی هغه سکې چې هغه د سرو سپینزور څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړې کړې او بیا ورسته دغه سکې وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازي توپ کوي یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوې د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوالې لارې یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پل سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوې او هم په نړیوال ډول یعنی نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګې کړې دغه لارې هم خلاصې شوې دغه لارې پرانستل شوې او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمانې یا د هغه دولت د هغه وکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي د دې ترڅنګ په نړیوالو په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري سوداګري وکړي مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرنستلې وي دغه سوداګری نړیوالې او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په وکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې و همدارنګه د کاروانونو امنیت کم لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېر شاسانی برابره کړې و چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوبوه او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډېر د پام وړ اهمیت درلودي او اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې د یونان باختری واکمنی تقریبا 1300 درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر مېسته کول سره د هغه په دودولو سره ډیره پراخه اغیزه وکړه. یعنی دغه حکومت یا دغه واکمنی چې کله نوي کلتورونه رامېسته کړه هغه رواج کړل، ډیره پراخه اغیزه درلود. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی سو چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل چې دغه ټول کلتوري اغیزه د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډیر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاس راغلی و ځین لیکنی و. هغه لیکنی په داسې ډول و چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي، نه کله چې ماشومی باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپل غوښتنو حاکم اوسي، نه کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپل غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص واخلي. یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه، یعنی کله چې زموږ عمر مدیر سو یا پخه عمر ته ورسېدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه، کله چې د زوړوالي مرحلې ته داخلي جو یا زړې شنو په دې وخت کې باید یو شنه صحت کوونکی اوسه. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیل ارمان امر. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلي وو او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاس ته راغلی و. چې څو جملې وي، هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله، په ځواني کې په خپل غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه او د ژوندانه په ورستي ورځ به پوسه چې څه ډول بیله ارمان امره. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې او دغه ډبرلیک په خانم شهر کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چاري کې درلودې. وایي یونانیانو د یاد دغه حکومت اغیزې په عمراني چاري کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمه چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې د دفاعي لارې په پام کې نیول شوی. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې د دفاعي لارو ته ډیر پام کاوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي دی او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چاره کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هره ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کېده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کېده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شوبني نقاشي د یونان ودانی یا یوناني ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګ ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسېدلي دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن و او دغه دولت خپله واکمني تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمني په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 140 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی 140 کاله دوی واکمنی کړی ده، چې په دغه واکمنی کې شپږ دشتنه پاچاهان او همدارنګه د دغه سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړی ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور در پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمو کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې چې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېری هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د دوی ور خبر داده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سینه دی پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخوانی افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دی او د فرهنګ یو نو شکل رامنځته کړی دی، نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې، چې دغه نوې فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دی، نو دلته بیا یو نوې فرهنګ یا د فرهنګ یو نوې بڼه رامنځته کړې ده، چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي، نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د دوی اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړی و، د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېر پرمختګ کړی و، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هر برخه کې چې و هغه ډېر د پام وړ وده کړې و. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې، چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزي ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کړي، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړې وه اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق له ویل چې دوی تقریبا 140 کاله وکمنی کړې و، چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني باندې خپل کړې، بل بدل مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کړي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک لیکلي وي، او هغه ډبرلیک د خانه په شار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارې کې مو د هغو اغیزې ویل، دا چې دوی په عمراني چارې کې څه ډول تاثیرات اغیزې درلودې، هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ او تاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده داده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ او تاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لول، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې ستکوي. ورپسې د یوناني ودانی بلګې وغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسې کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم، شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، دلی مهربانه را پس پیچلې نامه سلام او نیکی هیلی میمنې درنو زده کوونکو، هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند چاري به مشکور مخته. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لا سویم، هیله د چنن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره ورو. څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست را خلنې شي بر سره استعمال پاتې سي. راز خپل د نن ورځې موضوع په لوه د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پر تک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کیدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلامي د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاد د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه. په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسیوډونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دا وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدي هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان شوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدي چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي او د دوی واکمني پیلېږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه وو، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې د الپتګین زوم وو او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده د یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوانیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کې دوه څخه وروسته بیا د حمل ته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ دښمني لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې وو هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ وو چې د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندګی شي چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورخلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یو سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وشل کیږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله برته ستنیږي په لاره کې د خپل قومونو او قبایل له خوا هغه لټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسیدونکي وو، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیولې، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې وو هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات او لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چیزنې طرح په هندغه کورنۍ د غوري د سلسله او زین نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه غنی نه زین وای چې دا په د غوري سلسله څخه د زین بیا وای چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایشودن کې په هرات کې ملک شمس الدین نومې دی چې د مغول سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړ سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغول سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مزیکی هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومې دی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په 10 هجری پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ کې شوت. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمنۍ ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د استراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک پراختیا ورکړي. دوی په ځنګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډیر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر اتلون کې درس پوری ستاسو کورنۍ دنده ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکي. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او هڅه وکړي چې زده کړي. نو درنو کون کو ترتن کې درس پوری تاسو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په متردی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزړه پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي، موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلوده، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي، مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وو چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه وو چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سویدي خپل سرکشیانې پیل کړي، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سو، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسګزی عبدالله خان په کور کې د حمله پلان جوړوي او یو دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1943 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاتسون او همدارنګه د بریالیتوبونه یو ډیر لوی ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودي د همغه پلان سره سم دی، د کابل په د بلا حصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزونو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه، چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ، او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان، د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دي چې دغه 1943 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو، د دوی په خپل وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایدن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړ د يرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو دغه حرکت څخه خبريږي، او دوی بیا مقابله ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لښونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل، او د خپل هغه لسلیلي حیثیت بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او ور پر بخ راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایف باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیر بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګ د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرشندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوښت کلونو په عمر په 1843 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرین وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب ځات رسمي ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غشتلې په لاس تیر اوري دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونیو، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر اوړل، د ملک التوایف د لمنځوړلو لپاره هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډیر زیات بریالي توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1555 کار کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس تر وړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1918 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاره واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1918 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي، چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسم څخه وروسته په 1918 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ پښکاره ټول اوړونه د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان شو. چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځانغوښتن کې سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا شو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرت چاتو حکم هغه ته ورغلی او د هیلې دلروده چې د خپل ورور او د حضرت چاتو د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نورتواني نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کر او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شو، چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوې کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالي سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځی خوشنۍ او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علي خان مړینه و، چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وه څاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپل ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته لزنده د امیر محمد افضل خان حکومت پر رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د وخت شتن چې و هغه څنګه چې د په کابل کې د وخت شتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او ورسته بیا امیر شېر علي خان خپل وکمنې د ساتلو په مخه د کندهار څخه کابل په لور سي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسماته خوري او پرشاکي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي، چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1318 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي. او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مرکیږي، چې وکمنې په همدې ډول سره پات رسیږي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل بو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شرغلاست وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د تل پته د لوست اخر نه شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې د تمدنونو څه ډول پیلې شي، د یونان تمدن اړوند، د مصر، د روم او د یوشمیر نورو هیوادونو د تمدن په اړه باندې موږ وپوهیدلو. نو نن راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوایو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي، دغه تمدنونه څه ډول چیري او د کوم خلکو لخوا رامنځته کیږي. د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي
امریکا د لومړنی خلکو په اړه دا چې لومړنی کسان کوم خلکو چې په امریکا کې اوسېدي د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري، مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړي دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمې لومړنی خلک چې و هغه مغول و چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لېږدېدلي دي او د ځینې تمدنونه د ځینې تمدني آثار یې هم د ځان سره وړي دي او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه سوي دي هغه بیا دا څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پرېښي دي او د همدغه کلتورونو د اغیزو په بنسټ باندې بیا وروسته دغه هغه په واکمنیو باندې بدل سوي دي چې دغو له جملې څخه مثلا په مرکزي امریکا کې د مایانو واستکانو تمدن او تر څنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن چې دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل سوي دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزي جديد تر رسیږي او هغه تمدن تر نهه مخزي جديد پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزی امریکا په ګواتیمالا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن پاتشن د ګواتیمالا په ټیکال، پالنکو او بورامپا کې او تر څنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم موندل شوی دی دغه پاتوشینی او په دغه سیمه کې داسې ودانی هم تر لاسه شوی دی چې هغه په انځرونو باندې ډیزاین شوی دی او هغه ښکلی شوی دی. مایانو کلیزی الفبا او انځوریز لیک رامنځته کړی وو. د صفر څخه اعداد د اعداد سره یې آشنایی پیدا کړ، د صفر او همدارنګه د اعداد سره تر څنګ دی په حساب باندې هم پوهیدل. د هغه کلونو په تیرېدو په پام کې نیول او د چت سره ول کلونه سره تیریږي او د هری شر کلنی دورې لپاره د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړول چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېدی، یعنی هر شل کال چې تیرېدل بیا دوی د یو ستنه جوړول د هغه د یادګار لپاره چې د ستنه بیا د کاتون په نامه یادیدل. د دې تر څنګ دی په بیل بیل خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورشت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای دی په دغه خدایانو باندې عقیده درلود او د هغه عبادت کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیز پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوي ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزي جديده پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول او هغوی چې و ډېر جګړه مار خلک و څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په 38 ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په 38 ولایتونو باندې ویشل سوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لورې اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه 38 ولایتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوی و او هر برخه بیا د یو والد په واسطه باندې اداره کیدل او داستکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی داستکانو په امپراتوري کې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم و چې د اشراف و او همدارنګه د جنګیالیو د وی شورا د خواڅخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده او داستک ټولنه په جنګیالیو سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوی و. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوی و چې طبقه د جنګیالوی طبقه و، بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنه کې شتون درلودي. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای، چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودي او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلي کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلي کېږي او دغه ویلي کېدو د دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه ناهوت وچ بیا تر دې مهاله هم یو ژوندۍ ژبه ده او لیکې انځوریز وو، یعنی انځوریز لیکې درلودي چې بیا په 1520 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځځي چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پایته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په ولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلي و رامنځته شول، او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې، او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کوم اکثره خپل قلمرو کې واکمني کوله، او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډیره پورې د پاچاهانو په لاس کې وو، او خلکو هیڅ واک نه درلودي. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې وو، خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودي. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کاوه، چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډیر ځواک درلودي، او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډیر سخت مقررات وضع کړي وو، او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو، او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسیدله، او یو برخه یې دولت، بل برخه بیا د امپراتور د پاره جلا کوله، چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل. چې دا دلته دا ښکاره کیږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن وایا په امپراتوري کې واکمني درلوده، دغه کسانو تر هر چا ډیر ځواک او حاکمیت درلودي، ښه ژوند به درلودي. مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک و، او هغه چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدي. مثلا دغه د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لول چې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاس راوړل، د هغه ګټه درېمه برخه دوی ته ورسېدله. یو برخه به دولت اخیسته، بل برخه هم د امپراتور د پاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجوده وي په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند درلودي. په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وي، هسپانیان دغه سیمو ته راغلل، او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول په نومېدی هغه د منځه یوړي، او د دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه، چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمه ترازی چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه ورستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول په واک په لاس کې ده، او د واکمن وو. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه لمینځ زی، او د دوه کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانیږي چې دغه ټول امپراتوري د خپل لاس کې ونیسي، او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لوه په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمې اوزاد. دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمې څه ډول اوزاد لوده، مخکې لدی چې اسلام را څرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلوده. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې ورځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودی، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه ادیانونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیز توګه پرې شوې، او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسیدلی و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینی وسیله و، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودی او په مکمل ډول یو د کفر د جهالت او د ناپوهۍ دوره و، چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالم ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځ برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودی او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکو هم د بوتانو لمنځنه کوله او دوی هم د ناپوهۍ په اور کې ښکېل و، چې بیا په جزیرۃ العرب کې د لمر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله. د عربستان د خلکو کاروبار چې و، کاروبار، سوداګري، کرهنه او د سروي ساتنه و، د دوی کاروبار د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبه، یعنی هغه کسان چې هغوی وکمنان و، هغوی ځواک درلود، دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و. هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و، بې وزله طبقه و، هغه په ډیر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي، خپل شپې ورځې به تیرولي. په عربستان کې ظلم او تری هم خپل لوړې کچې ته رسیدلې، یعنی سره له دې چې په نورو هیوادونو کې یا د نړۍ په نورو سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کې د ظلم او وحشت په شروع و، جهالیت او ناپوهي ورځې به خپلې وې، په عربستان کې هم همدغه کار و. چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو منځنه کېدله، او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و، هغوی به ښه ژوند درلودي، هغوی هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و، او هغه بې وزله او غریبه طبقه چې و، هغه به په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تېروي. چې د عربستان کې هم ډېر ظلم او ډېر ناپوهي خپره وه په دغه سیمه کې. د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د البیجی د بیر څخه خپل انجونې خپل لوڼې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولې، او د هغو شتون به د زنونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي، د دوی د ښځو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي، یعنی هیڅ احترام یې نور ته درلودي. د دې توکو په څور به